وماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. دا غونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا غونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاو چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړی شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپل شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د شزو، جنو او لژکیو په ځپلو کې شکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نور الله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړ شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ افغان صنعتکاران او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پایته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزو درامسته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي وویل چې افغان سوداګر دې د پاکستان پر ځای نورو بدیل لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لاري نه بندوي. پاکستان له چباندی یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپل ټول لاري باندې کړی دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په خبرګون کې کړی چې دا هیواد له افغانستان سرچینه اخیستونکي ترهګری بودی او وای چې افغانستان د پخپل خاور کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخاونسي او یادي د غهیوات ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خنړی د شتې هم شوي او په دوحا او استانبول کې خبري هم شوي چې لاندې نتیجې تاسو ټول خبري است. پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره په دې ژغې شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کایلری له اقتصادي نظر د لاري څنګه دي؟ زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو په خوانی رئیس آزرخش حافظي همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علي کوزي او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظي صاحب، تاسو څه وایست طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تراغو پوری سوداګری نکو، لاری ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي؟
سلامونه اونی کی هلی تاسو ته درنو ملمنو، زما دوست او ګران همکار خاغلی محترم خانجان الکوزی صاحب چې د رئیس اتاق مشترک افغان پاکستان دی دی غړی نه دی، دی رئیس دی مشر دی.
خا ما خو هغه اړخ نه کو، یا د بل اړخ میاد کو، د افغانستان د سوداګری د خونو د رئیس پلاوی کن
دا هم لري ورستیالو
ما نه چې تاسو هم کو
او همدارنګه تلاش سپت سلامونه ونکيلي او محترم اوریدونکو ته او تاسو درنو همکارانو ته احترامات تقدیموم. نو د سيدي چې د جغرافيي جبر کوم چې دی هغه خو بدلون نه مومي، دا باید پر سمته پیژنو وای چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر سمته پیژنه بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لندلاره ده د هندستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه مهات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي، نو مجبور وي چې بل لاره ولټو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک، سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځای وکړل چې دا گذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې دا پرونی غونده کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل، مسائل ډېر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګري د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي، دا بالکل بیساری دی. په دنیا کې خو اول نړیوال جګړه، دوهم نړیواله جګړه شتون درلوده، ما سوداګري په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاري ساتل، ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه، دا تجارت د مولدو، مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلن ډېر مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د ټی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده، په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینالمللي اسنادو کې دا برسیره شوی دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي، اسانتیاوې برابر کړي، نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره، مولد لپاره، مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې زموږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي، د سمندر له لارې، او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګری او همکار خغلی الکوزی صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر ته 1000 کانټینر اوس یو سي په لار کې پاتې دي د پاکستان کې، یو سي په بندر کې دي، یو سي د روان دي پاکستان خواته. او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دي به ژمن وسی خپل تعهداتو ته چې دغه بیا اپتیکا تړون چې زموږ پاکستان ترمنځ شتون لري او په بنا د دغه 1950 کال قرارداد ترانزیتي قرارداد چې په هغه بنا ولاړ ده تر اوسه پورې هغه شتون لري. دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینلري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي، او دا
افغانستان اوسنی حکومت یا چارواکو ته بل لاره نه پات چې له پاکستان سره باید ذاتی نور تجارت بیخی ختم کی په دې شکل سره چې شاغلی برادر اعلان وکړو؟ لطفا مایک مو خلاص کی، مایک مو گل دے علی کوزے صاحب. علی کوزے صاحب کس ما شخوری ستاسی بالی وس را شخ مراغی مربانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر محترم ملگری اتوزی صاحب و جناز محترم پلاش صاحب تا امتاس تا استاس و دوالی و دیدن کتا نیکی حیلی و سلامونا وړاندې کوم چې ټول وخت جوړ او صحیح سلامت وساتي. خبره دا ده چې پیزي صاحب دې مفصل معلومات ورکړل او موږ دا څو ورځې په دې لګیا وو چې دا خلکو سره شریک کړو. موږ یو مشترکه خونه د دوی سره لرو چې د دې هغه ابتدا پیزي صاحب په هغه وخت کې د سرحد د چمبر سره تجارت شریکی اور تجارانی باندھے سرکینی نو منگا مشترکہ جوڑا دیکھ منگا دا قندهار دا ننګرهار او همدارنګ دا کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجاران چې د هغه سم پراتی دی او داغه سره تجارت کوي. دې کې دا غړي ټول لري همدارنګ خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سن او همدارنګ د بلوچستان تجاران په دې کې غړي ټول لري مشترک، او هر کال موږ سره غونډې کوو او ځو پاکستان کې او دلته راځو. په دې لاس کارو مروسته چې اپایم دا شوې ده ډېرې ستونزې را پیدا شوې. پخوا چې د داود خان کوم قرارداد د اټا په نامه هغې کې مشکلات موږ نه لرل. مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر ته لار نه لري، د دوی مالونه د بهر د لارې نه انتقال کړي، او د دوی مکلفیت دی چې د ریل په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارڈر ته ورسی. افغانانو تنها د دې مسولیت لرو چې دوی بس کاټي ورسکاو یا د ملیشیا یا د پاو یو سره ورسکاو چې دا باید بارڈر ته ورسیږي او دوی تبا پیسې نن ورکولې. دا اپتا په قرارداد کې سہولتونه رال مشکلات رااله. سہولتونه پاکستان ته ډېر ورکړل شو په سره تشا په خوازان لمنګا د پاکستان د لار د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولای. اٹھا پکڑا داد کے دا دا خبر نوا دوی تمنگ تقریبا چھلور بندرا شمال کی چے تور گنڈے دا اوندارنگا حقیلا دا حیرتان دے او شیر خان بندر دے دا پکڑا داد کی ورکل اتا منگا تے دواگی اجازہ ہم را لکل دا پدا کرا داد کی تنہا او دا وچ نیوی او دا تازہ میوی او دا صادرات دا غیرا کو ویل چی دا ہن نتا شمالی نا نشے راولنے پدا غلارا سمندر کی بیرا راولنے په هر صورت هغه قرارداد چې وشو د هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباه یو شانتې وه، د افغانستان بل شانتې وه، ډېرې ستونزې وې. خو دلته چون امریکایانو ناتو وه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن وو او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلې وه او دا قرارداد په افغانانو پاکستانیانو شوی وو
بالے
دا مشکل حلول. وکله چې د امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط منور هم ښه شي، خو دلته نورې ستونزې را پیدا شولې او هغه افتا او هغه قراردادونه هغه ټول د منځه لاړ. اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو، یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ، موږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ، موږ ته به دا ټول شیان بند شو. تقریبا 80% مال زمونږ بند شو، هغه دوی نیگیټیو لیست یا د اساسو مالونو په نامه باندې ول بند کړه چې تاسو دا نه شئ راوړلی، یا به موږ ته د کوټې سیستم جوړوئ، یا خو په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي. امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو. بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې دولس میاشتې دي، تقریبا په دې دولس میاشت کې دا زمونږ پنځه بارډره دولس ځله بندېږي. کله چمن بندي، کله غلام خان بندي، کله ډنډي پټان بندي، کله انګور اډه بندي، کله تشه تورخم بندي. اوس داسې مشکل راغی چې مونږ دغه پنځه واړه لارې بند شولې دي، یوې میاشتې نه اضافه څه کم څلوېښت ورځې کېږي، او زمونږ مالونه ولاړ دي. څنګه چې عتیجي صاحب وویلې او هغه گزارش ورکو، تقریبا یولس زره کانتینره امخته او دې مخته ولاړ دي، چې د پاکستان هم تقریبا دولس سوه کانتینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی، او هغه باید لاړ شي پاکستان ته، یا د دوی خالی موټرې دي، وریجې وړي دي، کچالو وړي دي آسیا میانه ته، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان ته، هغه هم ولاړې دي. دنان موږ د خپل دولت نه، د امارت اسلامي نه، موږ خو ولس یو، موږ خو تجار یو. هغه د لوی اړخ یې جناب محترم عتیجي صاحب ډېر علمي تشریح کړو چې دا افتا قرارداد دی، یا پسې رکشه د ګو غړیتوب دی، یا پسې رکشه آر ټي آر آر دی، یا پسې رکشه ڈبلیو ټي او ده. ټول هغه مسایل وو، اما تلاش وشو په دریو ناشتو کې، او تاسو په اړه د لارو د خلاصولو په اعتماد باندې هیڅ خبره ونه شوه. موږ خو مجبور یو، ولس یو، موږ خو تجارت کوو، مجبور یو چې دولت ته کینو. نو موږ د امارت اسلامي نه څو څو له خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي. زمونږ دا تقریبا پنځه میلیارده ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي، موږ همدا پیسې لرو. دا سر کلوشن کېږي، یو ځل راځي که یوه روبه کې بیرته نغدي کې بیرته ځي، نور مال پرې اخلو. موږ د کال پنځلس میلیارده شپاړس میلیارده واردات لرو، دا ټول همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي. ګرانه، امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو، بالاخره د دې سره خبرې وکړې، او بالاخره پرونې
مشوره کړی وه.
خو مشوره خو دا وه چې پرون یې څلور سوه تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل، او ورسره خبرې وکړلې، ورسره کېناستل، او ورته وویل چې هم یې امنیتي گزارش ورکو، هم یې اقتصادي گزارش ورکو، وزیر تجارت، او بالاخره دا ورته وویلې موږ چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې، تاسو زموږ مشکلات پېژنئ د دنیا سره، حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې وکړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوه روشنایي نشته، چې نشته موږ نه شو کولی. تاسو دا خپله دارایي که سمندر ته ارتوئ، په آینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو، نورو لارو باندې کار وکړئ، آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ. موږ د پاکستان سره دوه نیم میلیارده ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه لرو، چې یو نیم میلیارد د دوی موږ واردات کوو، او تقریبا اته سوه میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو. په دې صادراتو کې تقریبا درې سوه میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو، چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي، چې د دوی فابریکې هم د ډېر جدي مشکل سره مخامخ کېږي. نو په دې خاطر باندې تجارت کاملا ودریږي. دغه دوه نیم میلیارده د مرکزي آسیا نه چې کوم تجارت کېږي هغه هم متضرر کېږي. موږ د پاکستان د تجارانو سره، تاسو نن به هم په دغه میډیا کې اورېدلي چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه، او هغوی د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي. دا زمونږ په ګټه نه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د پاکستان. هغه زمونږ د اتاق غړي دي. موږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته، بیا هم یو چې بیا هم خبرې وکړي لارې باید خلاصې کړي، لکه څنګه چې حفیظي صاحب ویل چې افسایګان دا مجبوریت دی، نو موږ ته خو نږدې لاره دا ده، اما دا که چېرته دروازه درپسې څوک بند دی چې خو ته مجبور مه کنه ته چې
لاړ. ډېره مننه، سلامت اوسې. وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې متبادلې لارې کومې دي، څومره اقتصادي دي. ور به شو استاد تلاش ته. استاد، لکه څنګه چې زموږ دو نورو میلمنو وویل چې پاکستان عموما خپل لارې بندې، متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي، نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي. خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاری اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپلو درنو میلمنو آزرخش حافظي، خانجان علي کوزي او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو. تاج محمد تلاش تر اوسه پورې له استودیو سره وصل نه دی، خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. متاسفانه چې وایي له استودیو سره نه وصل کیږي، فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي. ور بشو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، د افغانستان لپاره که د پاکستان لاری بندی شي، تر ټولو نږدې او واردار لاره چې له اقتصادي نظر خدا هغه بیا کومه لاره ده؟ یو وخت تاسو هم علي کوزي صاحب هم راته ویلي وو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي، خصوصا میوې، هغه د نورو ګاونډیو هیوادونو کې بازار نه لري، ځکه چې موږ تولیدو هغه هغوی هم لري، که انار دی، که مڼې دی، که زردالو دی. دا ټول هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي، هم په ایران کې کرل کیږي، یوازې پاکستان. نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لارې د تل لپاره بندې شي، متبادل لارې څه دي؟ کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم؟ مایک مو روشنه کی حافظ صاحب؟ مایک مو میوټ ده، ګل دی. حافظ صاحب، حافظ صاحب که زما ژغوري، مهرباني مهرباني وسیش مهرباني.
او اول خو خدای مکړه چې د تل لپاره د لار بند شي، دا ممکن نه دی، ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان د حکومت. اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکړې پر ضد دی. یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې ده چې دا لار پرانیست وساتي، په دې چې دا لار نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دی، دا د افغانستان او د هندوستان لپاره ترانزیت لاره ده، او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګیږي. په دې خاطر باندې که چیرې دا ناورین رامنځته شي، د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي، لکه چې دا زما دوست او ملګري ګران الکوزي صاحب ته معلوم دي چې چون دی رئیس د اتاق مشترک افغان پاکستان دی، پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري. هغوی هر ورځ موږ سره همغږي دي، دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اشیا لپاره د ټول په تب درېدلي دي، کارخانې بندې دي. نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واستوي افغانستان ته، ټول مالونه هلته بندرونو شا کې پرتې دي. نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي، بین المللي فشار هم باید جاري وساتو، ځکه چې د بین المللي قوانینو پر ضد یو کار دي. د خصوصي سکتور د افغانستان په 150 هیوادونو کې شتون لري، او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دوی پانګونې کړي دي، دوی په واسطه هم کولی چې فشار راولي. او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې محدودیتونه لري، یو دا چې په ملل متحد کې استازي نه لري، او نور مشکلات هم شته. که نه دا په محکمې تجارتي د پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې، دا موږ دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو. ولې که چېرې هیڅ اقدام نتیجه ور نکړل، لارې څو شیان دي. یو دا چې وارداتي ټوکي د پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانۍ میوې نور ټول شیان په افغانستان کې تولیدېدای شي. یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي، مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې موږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځني شیا څخه ښه کوالټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاریو لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو بلې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره موږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله دمخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالټي سره مثلا د سل تنه انار سه 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په هر وتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي، دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر موږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو، هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه وخت باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زموږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینملی فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکیچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1.5 میلیون ډالر تر 1 میلیارد ډالر پورې قیمت لري.
بله ډېره مننه.
چلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بندې په څه شکل سره را خلاصېدای شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وری بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم، کله ناکله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټ هم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده، مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوی ده چې په خپل هم هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شانو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي هم ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک باغ اخلي له دې ست به مجبور چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته، الکوزی صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هله چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس ز فکر کوم چې کای ولند تاریخی اقتصادي بڼه ته ورشم، ز فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخستی وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسیدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقاً سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلند وکړله، تایلندیان هم په خپلو صنعت باندې متکی سول او همدارنګه بلعکس چینایان هم همدارکم په خپل صنعت باندې متکی سول. داسې عکس العمل زه فکر کوم چې اوسنی نظام په نظر کې نیولی ده او کړای ده، دا به د دې باعث سي چې افغانان به د صادراتو په اړه فکر کوم چې مختلف نور میتودونه او تجربې به وکاروي او هغه به بریالی وي، په دې خاطر چې دا د تیر کال محاسبه که زه در سره کوم الکوزي صاحب ته به ډېره معلوموي، حدودا د موږ د تاسو حاصلات به چې راورسېدل هلته به ډمپنګ سیاست په پاکستان کې شروع سو. کله به چې شروع سو زه باورمند یم چې تر یو میلیارد ډالر پورې خصوصي سکتور ته دغه تاوان ورسید. ولې؟ څلور رقم بانې به اقتصادي کېدلې. لومړی بانه به دا وه چې د تاسو توکو کیفیت ټیټ ده، دویم بانه به دا وه چې تاسو ویزا سکن او همدارنګه ګرنټي بانک ورسره تضمین موجود نه ده، دریم موضوع به دا وه چې تاسو له اقتصادي راکړې ورکړې نه سیاسي او نظامی کریډیټ اخلي او یا انتقال او تجهیزات کوي. څلورم مسله به دا وه چې ګمرکي تعرفې به د موږ په صادراتي اموالو باندې پراخې وضع شولې چې نه به یې شوای کوای په بازار کې رقابت وکړي د پاکستان په جغرافیا کې، او ورسره به افغان سوداګر د پولې دواړو غاړو ته کاغه به تش کانتینرو او کاغه به ډک کانتینرو ځورېدل. دا د تیر کال محاسبه د څاروان صاحب موږ تاسو ته تقریبا یو میلیارد ډالر هغه کومه توقع مو چې لرله چې باید حاصلات ولرو، ګټه ولرو، صادرات ولرو او کسر د بیلانس تجارت مو تنظیم سي، هغه تنظیم نسو او د کړاوونو د ستونزو سره مخ شو. دا یوه مسله. دوم بودی کچیرته د اسلامي هیواد په اساس باندې اسلامي اقتصاد را مخته کړو، په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې بحث دا ده چې هر هغه څوک چې ارزه او تقاضا کوي تولید او مولد وي، استهلاک او مولد وي، دا مرز نه پیژني، اما په شرایطو د اقتصادي قوانینو اوس که اقتصادي قوانين موږ مبنا یا مثلا یو 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 بیس یا تعداد وګرځو، WTO، ریکا، شانگهای، بریکس او همدارنګه نور نړیوال غونډې او د هغو پریکړې، دا چیرته وایي چې تاسو د نظامی اقتصادي پر بنیاد باندې یا د جنگی اقتصاد پر بنیاد باندې تاسو د دواړو طرفو دروازې د وخوانه وتړی، هغه هم چې نه سوداګر سره تفکیک کیږي، نه عام خلک، نه نظامیان او نه هم استخبارات. یعنی دا بیخی منطق نه مني. ورسره راځم بل اړخ ته سروان صاحب، کچیرته د اسلامي اقتصاد نه تیر سو نړیوال اقتصاد ته یا کپیټالیزم یا کمونیزم اقتصاد ته تکیه وکړو، په دوی کې هم ګوري په ټول د تاریخ کې ډیرې ترخی تجربې په نړۍ هیوادونو کې تیر شوي دي، مګر د یو بل پر مخې دروازې پولې لارې دای نه دي تړلي، تړل شوي دي یو سات دوه سات پنځه سات.
بله، لیکن تاسو مخکې چې د تایوان او نور مثالونه ورکړل چې هلته تړل شوي دي،
اما د لنډې مودې ته پاره، مګر کچیرته په دایم باندې بدلیږي هغه بیا خصوصي جمع حکومت داسې پالیسی غوره کوي چې د موږ دروازې او مخ به اقتصادي د پاکستان څخه اوړي، او الحمدلله افغانستان په داسې و ستراتیژیک خاوره کې پروت ده چې د وچه لارې نه مختلفو هیوادونو ته ترانزیټي لارې لري هوایی کارګو لري او همدارنګه متحد
البته د ستونزې شته کنه مخکې یاد بشوي خیر دی ډیره مننه سلامت اوسې علي کوسی صاحب اغه مالونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پاکستان کې بند پاتې دي په کراچۍ کې پېښور کې مختلف ځایونو کې د افغان سوداګرو او ویل کیږي چې په غو باندې هر ورځ یو کرایه راځي مصرف راځي څومره مال به وی او څه لارې تاسو څنګه ولید چې په څه شکل سره به دا مالونه بیرته افغانستان ته انتقالوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هم ویل چې ذاتي نور لار نه پرانیزو او پاکستان دفاع وزیر ویل چې دا ډېر پریکړه ده چې افغانستان کړی دا ته ارکلی وکړو په یو شکل سره
دا هو داسې خبره ده دوستانو خلاص په حقوقي لحاظ باندې د جهان هغه ټول مسایل تشریح خالی کرتی نے راوڑی اور او دا ام مونږه په ورکو په جهاري سطح باندې او کچې ته دا وین شي نو بیا خو وزیر مکلف دی چې جهار ته شي دنیا ته شي چې زمو مالونه ورسره زمو دغه شروع نو بیا خو لوی مشکل دی چې څه به کیږي لکه او یو خبره درته کوم چې بد پښتانه د توه ما چې د تاریخ په اوږدو کې کله کله مونږه دا چې شي یو ځله د پایکر نجی په وخت کې دغه شان کې وشول چې موږ کانټینرونه هلته ودرول او په هغه وخت کې چې روسان د افغانستان نه ووتل او دلته دغه وشو تقریبا زموږ ډېر کانټینر موږ بیرته سمندر ته واستول صابون خراب شو میوه و خراب شول اته سپیر پاتو دغه ټول زنګ وو بیرته کې استفاده نه کېدله نو دا خو ورځ په ورځ خرابي دي هلته بهر دی هلته اوږده دي هلته مشکلات دی او علاوه دې نه چې موږ باندې د دې د کرشن راځي او موږ باندې کرایه راځي بلکې موږ مال خراب کیږي دا اوس هم چې موږ موټر ته چې مال کې شوې ده کاردینل موټر ته چې شوې علاوه دې دې چې د کرشن لا د ډرایور توقف کې موږ باندې راځي چې ما موټر نه یاد مال خطا کوي او یاد هغه کوي خو خبره دا ده چې دا مال موږ پرونم مولا درادر صاحب ته دا پیشنهاد وکړ او خپل وزیر صاحب تجارت ته د موږ تحلیلي مشترک وطاقه او طاقت تجارت سره مجداري دا یاداش ورکړل دي چې کوس تاسو هر څه کوي پاینده کې لار بندوي کار شي کیږي زمونږ د دغه مال غام پات په ټول حال باندې مو خلل شي هر رقم چې ځکه مو خو داس یو مو خو دولتونه نه یو دولتونه قراداتونه کوي او ولس یا تجار
طالبانو دی حکومت او دی پاکستان دی حکومت ترمنځ اړیکه خراب دي او داسې نشکاري چې زړه دی هم سم شي
مونګه سره قرارداد لرو مونګه په خپل سر دا مال نه دی راوړې مونګه لوډینګ کړی دی مونګه اسناد دوی تر لیږلې دي مونږ یې سره مخکې دې نه چې مال راورسیږي د دې کې شتم تم را لیږلې دي دې ته خبر ورکړې دي چې مونږ په پلان یې نه دومره مال را روان دي او دې مونږ ته اجازه راکړې ده په سیستم کې چې تاسو خپل مال راوړې دلته نو په دا خاطر باندې مونږ په دې باندې حق لرو او دا زمونږ انساني حق دی او بللي جهاني حق دی چې زمونږ دغه مالونه به کار د نشي کولای چې زمونږ مال په امنیتی مسایلو یا په سیاسي مسایلو ګرګان واخلي او مونږه جزيه واخلي دا خو نه انساني حرکت دی او نه افغاني حرکت دی او نه اسلامي حرکت دی چې ته یو چا مال ستاسو دروازې مخ ته ولاړی او دا غې نه تیریږي او تاسو ته اجازه ورکړي او بیا او ته وزیر نظر کوم قرار دی ورول یې د منځ وړي کله منځ زی هم مسولیت د پاکستانیانو په غاړه ده او که هر شي کیږي تقاضا مو جدید امارت اسلامي نه دادا زمونږ د مال غم مخري او زمون مال منتظر راوړي مونږه لپه غلا راوړې دي نن په قاچاق راوړې دي بلکې په دې نن شو اسنادو راوړې دي د روډین کمپنۍ معلومه ده د شپین کمپنۍ معلومه ده سی آی ای معلومه ده د نن دا زمونږه قانوني حق دی دنیا دې هم زمونږه غواړي مونږه تجارتي او مونږ لکه څنګه چې دنیا ملل متحد دا وایي چې دلته د بیکاری کچه جګیږي او بیکاری باید د منځ لاړ شي دی ولس
بله علی کوزی صاحب رحمو بوستاب بدل کیجی بله ډیر مننه کلند راته وایس ک پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي چې دا بیرته افغانستان ته راشي تاسو بیا نور موافق یاست چې لارې دې بخې بندي وي
دغه شکه چې دوی اجازه نه ورکړي او به مو ځای لکه څنګه چې مفکې پلاسته صحیح او بل اخر موږ ته شرایط مساعد نشي او موږ ته ګرانټي نه کړ شي تاسو دې نه موږ
لارې دې بندي وي ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسې حافظ صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې پاکستان هم تاوان کوي افغانستان ته لا ډیر صادرات کښ 40% واردات لري نو 80% صادرات لري افغانستان ته پاکستان منځنۍ آسیا ته د افغانستان لاري صادرات لري د پاکستان د دوه صادراتو ارزښت کم دی چې پاکستان ته ډیره مهمه نه ده ولري داسې بیغمه بندوي او کنه پاکستان هم ډیر لوی تاوان کوي
او پاکستان خو د دې کوم اقتصادي منطق لمخې دا کار نه کوي د دوی کرکه د سیاسي کرکه ده او د هغه د پوغاچو خستو کې هغه ستلو کې دا کار اړین غنلې دی او دا کار کوي او دا کار من اقتصادي منطق نه لري پاکستان هم پکې ضرر کوي او پاکستان وضعیت اقتصاد تر ورساس خراب ده ځکه چې افغانستان سید چې غریب ده ولې ډیر پرول نه ده پاکستان خو تقریبا 150 میلیارد ډالر پرول دي او دغه اقتصاد دونه ضعیف دي چې 240 میلیارد ریزرو درودل د په استره د استراتیژیک پښتواني دي پیسې هغه اوس 3.5 میلیارد ډالر تر اتی چې وی دي په دې خاطر کلدار دي 1500 شپکسو سره غلي 215 افغاني یعنی سلور پاکستانی پاکستانی کلدار اوس یو افغاني دي خدا په خپل د پاکستان وضعیت اقتصاد خنه دي نو په دې خاطر چې د خپل اقتصادي ضعف چاره کې دی هغه پر ځای دوی نور څه کوي پلمی جوړي سیاسي پلمی جوړي چې د خلک مصروف وساتي دا هیڅ کار نه دی ځکه چې واقع بینانه باید برخورد وکړي او چلند وکړي د یو میلیارد ډالر دی پور دی اخیستل لپاره نړیوال بانک ته او د آی ایم ایف سره دوه کال درې کال چنی وهي هم دلته د دې سوداګری افغانستان سره د ملګری الکوزی سپتا او زما محترم دوست معلوم دي چې د پاکستان رسمي او غیر رسمي سوداګري یعنی په کال 2012 تر نیمای دیالاس تقریبا شاوخوا 15 میلیارد ډالر وو یو برخه یې سرحدي تجارت وو چې د قبایل خپل منځ کې درلودلی مثلا مومن دی خو هغه خپل مال ورل او ورل او په ان زمان کې د شنوار قبایل دی حالته په د دند پټانو د ځایونو کې مثلا دی وزیر او د دې پکتیا خلک او د خوست خلک د خلک خپل منځونه کې د اننوي سوداګری راکړ ورته لره لزکه چې څو خدا بندر بند نه و د سرحد د سرحد خو آزاد قبایل وو او ساته دوی د موزیټری کړی دی د دیوالونو کړی دی حالته کورونه سره ویشل دي چې نیمای کور دلته پاتې دي نیمای کور هغه خواته پاتې دي ورونه سره بیل کړی دي نو دا سوداګری دوی هم تقریبا بند شو او د پاکستان ډیر صادرات افغانستان ته هغه سي چې یو نفر تلته پاکستان ته و پاکستان سره مال راوړل دلته به افغانستان کې خرڅول ګنډي پونو او بل چې 2.5 زره تقریبا میلیون ډالر د دوی رسمي وارداتو او یو میلیارد تقریبا یو نیم میلیارد ګمرک د څنګه ختیری دل دا ما چې ګنولي وغه وخت کې یو تحقیق وکړو په تحقیق کې تقریبا 15 میلیارد ډالر په کال کې زمونږ رسمي او غیر رسمي سوداګري پاکستان سره و.
بله
د دوی د غلط چلند لمخې دوی یعنی په تیر اته نه لاس کاله کې دا تجارت اوس کم شوي دي راغلی دي په یو میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا یو میلیارد ډالر دي. دا په خپل پر اقتصاد پاکستان هم ډیر منفی اغیز کړی دي. د دوی یو برخه د مشکلات وزګاری او دا کساد اقتصادي دا غلط سیاست پورې ارتباط لري. په دې خاطر دوی باید ویښ شي او وپوهیږي چې داسې وچکاته شي چې مرا سوخ هیڅ را هم سوخ.
بله
دوی دا ور چې لګوم دي خپل ځانم سوځي پکې.
بله
په دې خاطر موږ د دې روانه نه یو چې د زمنګ پاکستانی ورونه پاکستانیان خو ډیر خلک دي. دا خو د پاکستان خلک اراده نه ده. دا یو تعداد خلک دي د دې پاکستاني تو حکومت چلی دوی دا پریکړه کړې ده. پریکړه د پاکستان په ګټه باندې دی او سم په ګټه باندې باید په هغه باندې تجدید نظر شي.
ډیر زیاته مننه کوروادن استاد تلاش. افغانستان نړیوالو سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت نشي کولای او فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت اوس یو ځل بیا باید په خپلو پالیسیو فکر وکړي چې د رسمیت پیژندل څومره مهم دي په نړیوالو سازمانونو کې حضور څومره مهم دي. کدوې هم یو څه په خپل پالیسیو کې تغییر کړی وای نن به ځخ دنیاوالو اوریدي. فکر نه کوي چې دغه مسله به دوی یو څه ټکان به ورکړي بیدار به کی چې باید تغییر راولي په خپل پالیسیو کې چې دنیا په رسمیت وپیژني او خپل ځخم پورته کړي دغه مهم سازمانونو له طریقه.
څروان صاحب ستا خبره تر یو حد معقوله ده او در سره موافق یم، اما تر یو حد در سره مخالف یم. مخالف په دا خاطر یم چې موږ په رسمیت هم پیژندل شو او په نړیوالو سازمانونو باندې مشروعیت هم پیدا شي، خو د پاکستان پالیسی نظامی پالیسی ده او آی ایس آی جوړوي ترڅو چې
دی آی ایس آی طلعت مخکې دا یادونه وشوه چې تجارت مسله بیله ده. یعنی ته کولای شې چې دغه سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکړي هغه تړونونه چې دوی کړی دي له افغانستان سره هغه راپور ته کې هغه د سیو مرجه توړاندې کې چې دغه تړون را سره کړی دی د دې تړون خلاف دوی دا کار کوي. هغه د جنگ مسله بیله ده لیکن بیله ده.
دا تر موافق یم، اما د پاکستان د ریچ د بدلولو نه ده او نه بدلیږي. دا سي اکسل عمل قاطع ور سره پکار ده لکه اوس چې نظام دا تصمیمونی وای د دې تصمیم ز باورمند یم چې اکثریت تجارب وای چې دا کاش کې درې کال مخ کې نیول سوای وای. ولی دا تم به پریوه او له د یو غار نه به څو ځله د مار موجنه چې چلو د مار 50 کال افغانان چې چلی دي اقتصادي چې چلتیای ورکړی ده بیا ازمیل د ما په نظر اشتباه ده. خو په یاد ولري بیا تکراروم په یاد ولري د پاکستان اقتصادي نظامی او سیاسي چارواکي به اکثریت بندیان وي. محکمه به په دې پریکړه کوي چې تاسو په سیمه کې داسې لوبي وکړلې چې د معافول وړ نه دي. ملتونو تمو او خصوصي سکتورونو تمو او مسلمانانو تمو پراخ زیان اړولای ده. تاسو باید څو کاله زندان دیر کړی. د زندان نه وروسته باید شدیده محکمه د تاسو پایل سی. دا یو خبر. دوه خبر، یا به دا کسان چنچیږي نور کسان به په ځای زر راځي او هغه به د افغانانو او د افغانانو د خصوصي سکتور نه وزر غواړي او زارۍ به کوي چې موږ د تاسو په حق کې سخته غټه جفا وکړه او ظلم وکولی. دواړه طرفه پاکی دی دینی لحاظ مسلمانان دي. دا دوه خبره. دریم په یاد ولري چې دا هر څه نړیوال څاری او دا اقتصادي تاریخ ثبتوي او د اقتصاد سیاستونه بیا ریکارډ کیږي. او دا د افغانانو بیا نه ورته ویریږي. نو هر عمل عکس العمل لري.
درسته.
کچیرته د لړن محاله د پاره مشت زیان منونکي او یو تریخ خپ تمامیږي یا تریخه لقمه تمامیږي، په یاد ولري چې د وشت محاله د پاره به موږ خپل مسیر پیدا کوو، موږ به خپل بدیل پیدا کوو، په هغه به فکر کوو، هغه ته به پالیسی پیدا کوو، هغه به صادریږي. که احیانا یو میلیارد ډالر ګټه و نه کړله، یو میلیون ډالر دې ګټه وکړه،
ډېر مننه، یو میلیون ډالر دا و چې دا کار
یو لک ډالر به ګټه وکړه،
اما تدریج شوی
به ته ګټه به وي بدون دې رسک به وي.
ډېر مننه. سلامت وسې علي کوزې صاحب. د چابهار بندر هم موقتا معاف شوی دی د امریکا له بندیزونو، او په دې دومره کلونو کې په دې بندر کې دومره کارونه شو چې واقعا لکه د پاکستان بندرونه چي دي. ما اوریدل چې لا هم لوی کشته ته مساعد نه دی. او بل دې ریل مسله ده چې په دا هم ورشي ول چې ریل به د افغانستان تر پولی پورې را رسوي، هغه هم نسو جوړ شي، ترین نه یې تر هغه ځای په موټرو کې په لاروي کې کانټینرو کې د میوو د نور شان وړل هم ګرانه تمامي جو هم خرابي شي، لکه څنګه مخکې چې حافظي صاحب ته اشاره وکړه. ولی دې برخه ته هند توجه و نکړه، الدا چې هند هم غوښتل چې د افغانستان سره راکړه ورکړه ولري.
د چابهار بندر خو وخت خبره ده چې مونږ ته لیست د کراچي.
bale bale ali kozay se ali kozay se تاسو ښه خراب شو، د انټرنیټ هم کمزورې دی فکر کوم. خیر،
مشکلات حل لپاره عمل ته ناشته څنګه چې عمومي بحث وشو انسان بشر مجبور شکلے مجبوری فروان سے منگا پکت لد داگا سادگا تو مشکل چی داوست منگا جدید پاس پا وزارت تجارت افراد کی تحلیلی پروگرامونا لگو پروگرام لگو چی پچا کارو کو پچا داوست دا ازبکستان سرا یو قرارداد جور شو پا آگا بندر کی منگا یو پروسس سنتر جورو داوست دا دوبار فوالی سے داوست قرارداد امزا کو تا سوات کو دیگیا کیا ویدری تاسو اوریدئ چې په قزاقستان کې د افغانستان لپاره یو بیلګې البته تجارتي مرکز جوړېږي. موږ اشیاء میله ته هم ډېره مخه کړې ده، دغه میوه او دغه شیان چې موږ هند او پاکستان ته وړو، مخکې اتین صاحب په خپلو خبرو کې ته اشاره وکړه، د دې لپاره ری مارکیټ زموږ روسیه هم ده، او په روسیه کې زموږ روسي او زموږ بادرنګ او زموږ انګور به هر چا ښه خرڅېږي، لکه څنګه چې قالی دی په اروپا کې د هر چا لکه خرڅي دي هلته ښه خرڅي دي. په یو سلسله ستونزې انتقالاتي دي، په هغې باندې امارت اسلامي مشترکه د دوستانو سره خبرې کوي. دا اوس زموږ حاصله دا اوس زموږ نن وزیر صاحب صنعت تجارت یو مملکت ته هم د دې خاطر لپاره سفر وکړو چې په دې باندې لاړه شي. د وارداتو مسله چې ده، د وارداتو په مشکلاتو باندې موږ لارې پیدا کړې دي. موږ چې کوم 15 میلیارد ډالر سالانه واردات لرو، د دې د جملې نه 3 میلیارد ډالر خالي د ایران سره، او تقریبا 4 میلیارد ډالر هم دا د مرکزي آسیا ته دي، یو 1.5 میلیارد څه کم 2 میلیارد د چین سره دي. چین زموږ خپل سیستم د قزاق د لارې نه او د کرغیز د لارې نه فرایل کې شروع کړی دی. دا اوس زمونږ هر ورځ چې کم در کوي تقریبا 2 لک سوه ټنه خالي زمونږ اموال د ریل د لارې نه ایران خاص تر رسیدي او د دغه ځای نه موږ خپل مالونه بارو ترکیې ته ځي. نو خبره دا چې ده چې امکانات شته او موږ په دې باندې فکر کوو، خو د چابهار په بندر کې چې کوم ستونزې دي موږ تنها د چابهار بندر فعالول د دې لپاره غواړو چې هندوستان ته زموږ میوه لاړ شي، او خصوصا وچه میوه زموږ ډېره باارزښته ده په هندوستان کې ځای لري، او هلته موږ د کال $500,000 په ارزښت باندې وچه میوه لیږو. نور زموږ معدن په هر ځای کې باغ لري، معدنونه ټول ځایونو ته ځي، که د ډبرو سکاره او کرومایټ زموږ نه پاکستان واخلي چین یې اخلي، او دغه د ډبرو سکارو دپاره نور بازارونه هم شته دی د صادراتو. خو که زه اوس هغه 40-50 کاله چې خاورو لاندې پراتو نستیم پراته او فرق بنه کوي، خو په اخرت د چابهار په بندر باندې موږ هلې ځلې شروع کړي دي تنها د یو هدف دپاره، او هغه دا دی چې هندوستان سره زمونږ تجارت شروع
شي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو مشترک هلې ځلې شروع کړي دي، یو تعداد تجاران چې زمونږ نومونه لاسرم او په دوبۍ کښې دي، په وایبین کښې او وطن پرسته خلک دي، دوی ته حاضر شوي دي چې موږ حتی یو دوه کشتۍ واخلو چې یو دوه دوه زره درې درې زره کارجینه ده انتقال کړي یوه شیوا ته. نو من دغه تجارت چې اوس هم د پاکستان څه کوو، اوس که د وریجو قلت راځي غوندي چې په هندوستان او بنګلادېش کښې شته، نو پاکستان د انتقال مسله ده. نو دقیق پرې لګیو کار پرې کوو. اوس عمده خبره دا ده، یو ځل بیا یادونه کوم ستاسو لارې ده، د دې سرنوشت دی موږ د دنیا باندې هم غږ کړم، هر څه چې موږ افغانان یو، موږ ملت یو، موږ خلک یو، او دا که زموږ حکومت دوی په رسمیت پېژني یا نه پېژني، موږ خو د یو انسان په حیث په دې خاکي کره کښې ژوند کوو. دا م انساني حق دی په ملل متحد باندې، دا م انساني حق دی په اسلامي کنفرانس باندې، په اسلامي هېوادونو باندې چې زموږ د دې سرمایه غم وو.
ډېره مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب. که لنډ راته ووایست، که پاکستان سبا بیا ووایي چې خیر د لارې بېرته خلاصوو، اړیکې به بېرته عادي شي، تاسې د دې طرفدار یاست چې بېرته له پاکستان سره د تجارتي اړیکې پیل شي، او که نه هغه تضمین چې د طالبانو مرستیال ایشی دی هغه تضمین تر څو اخیستل شوی نه وي، له پاکستان سره بیا تجارتي اړیکې دې نه پیدا شي؟
دا سوداګر او د سوداګری او پنګونې اتاق او د صنایع او مادن اتاق دا چې دي، پرته له قوانین او پرته له حمایت د حکومت کار نشي کولی. په دې خاطر هغه پرېکړه چې دوی کوي هغه وایي امور مملکت خیش خس روان دانن، هغوی سنجولی به وي. نو که چیرې پاکستان دا شرط خو هم خون صاحب ملا برادر وویل او هم دارنګه از من لخوا هم رئیس عمومي اتاق زموږ همکار ښاغلی حاجي صاحب سید کریم خان هاشمي وویل، هم ملګري زما محترم الکوزي صاحب په خپل وینا کې وویل چې که چیرې پاکستان لاره پرانیزي باید بین المللي معتبر تضمین راکړي چې بیا یې نه تړي. که چیرې دوی دغه مسلې ته ژمن اوسي، موږ خوشحاله یو چې لاره خلاصه شي، ځکه چې هندوستان ته هم لنډه لاره همدغه دي.
یعنې تاسې هم د کلک تضمین غوښتونکي یاست، بې تضمینه فکر کوئ چې لاره دې نه
خلاصېږي، ځکه چې دا خلک لالهان شي، زرهاو کانټینر د بهر څخه راشي، کراچۍ کې بند پاتې شي، د دې ځای څخه میوې هلته په بولدک کې، داویش کې، یا په دا دندې پټان کې، یا په غلام خان کې، یا په تورخند کې، دلته ورسته شي او خراب شي، نو څه ضرورت دی دغه تجارت؟
ډېره مننه. کور ودان له ټولو درنو میلمنو څخه د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګري خونو مرستیال خانجان الکوزي، د افغانستان او پاکستان او د افغانستان د سوداګري خونو پخواني رئیس آزرخش حافظي څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورئ.